افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ری په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي رزانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د پاکستان د هوایي چلن ادارې اعلان وکړ چې د هیواد هوایي قلمرو بشپړ له ټولو ملکي الوتنو پر مخ بیرته پرانیستل شوی دی. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگټن ته خپله اندېښنه بیان کړې ده. خبرونو تفصیل د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړي دي.
ستونزې په مجموع کې د امنیت ستونزه ده. په دې برخه کې موږ وخت په وخت ناستې لرو البته د امنیتي مسؤلینو سره او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده. حکومت د قانون له مخې وکالت لري چې زمونږ د ټاکنو امنیت تامین کړي. دغه اوس هم یوه کمیټه امنیتي کمیټه کار کوي عملاً په کمیسیون کې زمونږ سره.
د انتخاباتو کمیسیون خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي لازم 149 میلیون ډالر بودیجه ترلاسه کړې ده. 90 میلیون ډالر یې د افغانستان دولت او 950 میلیون ډالر هم نړیوالو ادارو تامین کړي ده. د اروزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. خو د اروزګان د پخواني والي په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. د اروزګان امنیه قمندان ډګروال محمد خطاب خنجري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ځواکونو په ملتیا په دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام په ګیزاب ولسوالۍ کې وشول 8 وسلوال طالبان او 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. د نخوتو په ترڅ کې 3 تنه وژل شوي چې ښایي د طالبانو په ډزو وژل شوي. خو اصلي هدف د طالبانو پر یوې غونډې حمله وه چې 8 تنه طالبان پکې وژل شول. خو د اروزګان پخوانی والي امان الله تیموري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمیر 10 تنه یادوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي قدرت الله رحیمي ازادي راډیو ته په دې عملیاتو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمیر 6 تنه او د وسلوالو طالبانو 3 تنه یاد کړ. دا ډیره ګرانه ده چې په خپل وخت توګه د ملکي وګړو دقیق مرګ ژوبله تایید شل دي. مخکې هم د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبله په اړه ورته ضد ناقص ارقام ورکل شوي وو. د ګیزاب ولسوالۍ د عملیاتو او په ترڅ کې د اوښتو تلفاتو د اداو په اړه وسلوال طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د هوایي چلن ادارې اعلان وکړ چې د هیواد هوایي قلمرو بشپړ د ټولو ملکي الوتنو پر مخ بیرته پرانیستل شوی دی. د دې ادارې په ویبپاڼه کې نن په یو خبره شوې یاداش کې ویل شوی چې د ټولو ملکي الوتنو پر مخ د پاکستان هوایي قلمرو سمدستي پرانیستل شوی. پاکستان وروسته له هغې په 13 فبروري میاشت کې خپل هوایي قلمرو بند کړ چې له هند سره یې د هغې حملې پر سر کړکېچ زیات شو چې نوې ډیلي په پاکستان کې ډیری وسخت دریځ ډله مسؤوله وبلله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پولیسو پر یو کار روان په ځان وژونکو حمله کې د هندي ملیشو 40 تنه غړي وژل شول. پاکستان په خپل هوایي قلمرو کې الوتنو ته د محدود فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړه چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوی کړکېچ یو څه کم شو. خو دغه محدودیت بیا هم ډېر نړیوال هوایي شرکتونه اغېزمن کړي دي. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگټن ته خپله اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسېدلی دی. ظریف ته یوازې اجازه ورکړل شوې چې د ملګرو ملتونو د مقر په دې سازمان کې د ایران د نمایندګۍ د ایران د سفیر د استوګنځی او د نیویارک د جان اف کینیډي د هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې سازمان کې د متحدو ایالتونو او ایران له دایمي نمایندګیو سره په نږدې تماس کې دی او د ملګرو ملتونو کوربه هیواد متحدو ایالتونو ته په دې اړه خپلې اندېښنې بیان کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل چې د امریکا د حکومت هیڅ چارواکی به له ظریف سره ونه ګوري. هغه امریکایي فاکس نیوز تلویزیون ته پرون وویل چې په اوس وخت کې د متحدو ایالتونو او د ایران د رژیم د هیڅ یو چارواکي تر منځ فرعي اړیکه نشته او زیاته کړه هر هغه څه چې باید ویل شوی وی ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هغه په ښکاره بیان کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې د هوایي مدافعې د توغندیو S-400 سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. اردوغان چې د 2018 کال د ناکامې کودتا د درېمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې دغه راز وویل چې تر اوسه پورې 8 الوتکو د دغو توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولیږدوي. د ترکیې لخوا له روسیې د دغه سیستم پیرلو د واشنګټن او انقرې ترمنځ اړیکې خړپړ کړي. واشنګټن ګواښ کړی چې که ترکیه دغه معامله عملي کړي په انقرې به بندیزونه ولګوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا او متحده ایالات چې هڅه کوي د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام د بندولو په هدف بیا خبرې پیل کړي او څه زیات باید نوښت وکړي. پومپیو دغه څرګندونې امریکایي رسنیو ته کړي خو دا یې نه دي ویلي چې کله به دغه خبرې پیلېږي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تېره میاشت په کتنه کې چې د دواړو کوریاو ترمنځ پوله کې وشوه سلا وکړه چې دغه خبرې دې له سره پیل شي. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په محل شمالي کوریا خاورې ته داخليږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه د موسیقي ونې خبرونه ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو د افغانستان د انتخاباتو د ولسمشری د انتخاباتو په اړه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشري ورستۍ څرګندونې واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي سوله او انتخابات دوی هم مهاله پروسې دي چې د یو مختبل خنډ نشي کېدی. هوا علم نورستانی دا څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او وی ویل تر امنیتي اندېښنو راخوا د انتخاباتو د بودیجې په ګډون ټول چمتووالی نیول شوی او د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټاکلي وخت افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ترسره کول سرکرشه بولي چې هرو مرو به کیږي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې انتخاباتو لپاره د 1.9 میلیون ډالر بودیجې ترلاسه کولو په ګډون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړ او ویل چې د میزان یې تل پشپشمه به ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. دوی مسلې د پښتنې ور دي. یو دا چې د انتخاباتو له چمتووالي سره هم مهاله د افغانستان د سولې توافق لپاره هلې ځلې روانې دي. افغان او امریکایي چارواکي هیله ښیي چې د سپتمبر تر میاشتې د مخه به د افغان حکومت او طالبانو د مخه خبرو لپاره یو لومړني توافق ته ورسیږي. که دا کار وسی نو پښتنه ده چې آیا طالبان به د راتلونکو انتخاباتو برخه وي؟ د ازادي راډیو د پښتنې ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی داسې ځواب ورکړ.
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زمونږ ټولو ګډ کور دی چې ککل دی او زمونږ د ټاکنو نه د مخ راځي او خدای دې راولي دی او د بیا همکاري وکړي په دې پروسه کې لا به خشي یو همکار بشي په سوله کې بلا مونږ خیرانی ټاکنې وبولرو او که سوله ځنډیږي نو موږ خپل انتخابات کوو ځکه زمونږ نیټه معلومه ده. نو د سیمنګ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کو یا انتخابات د سوله قرباني کو. دواړه د افغانستان خلکو لپاره حیاتی او مهم ارزښت لري.
دوهم اندیښنه د روانو جګړو په دوام سره د انتخاباتو ترسره کېدل دي. د روانو ولسمشي انتخاباتو لپاره کاندیدان او بیلابیل سیاسي ګوندونه اندیښمن دي چې د دوی په خبره درغلي او ورسره رواني نامنۍ کولای سي د دې بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې د دغو ټاکنو یو لاتلو سو کاندیدانو څخه دی د تیر ولسمشيزو ټاکنو د ترخو تجربو له تکراره اندیښمن دي. ښاغلی عبدالله پرون دوشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې پر خلکو غږ وکړ که په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي هغو ډلو ته چې پر انتخاباتو باور نه لري کومه لاره نه پاتېږي. د دې تر څنګ د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم امنیت د شفافو انتخاباتو پر وړاندې یوه لویه ننګونه بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره په خپله هم امنیتي ګواښ له پامه نه دی غورځولی، خو دولت مکلف بولي چې په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. میرمن نورستانی وایي په دې اړه یې له اړوندو امنیتي سکتورونو سره منظمې اونیزې لیدنې پیل کړې دي. په همدې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تېره ورځ د امنیتي سکتور په غونډه کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره په همغږۍ یې د انتخاباتو او د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره منظم پلانونه جوړ کړي دي. د ښاغلي محب په خبره دغه پلانونه په دریو برخو، یعنې تر انتخاباتو د مخه، د انتخاباتو په جریان کې او تر هغه وروسته پلي کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې ډاډ ورکړی و چې هیواد به د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې همکاري وکړي.
یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان پر نورو مسایلو سربېره دغه راز د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته هم پام اړولی دی. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو ژمنه کړې چې له ښځو ساتنه کوي، خو آیا واقعا همداسې ده؟ نیویارک ټایمز په کندهار ولایت کې د یوې څارنوالې زینب فایز داستان لیکلی. ورځپاڼې لیکلي څارنوال زینب په 9 کلنۍ کې د ښځو مدافع وکالت کړی او 1 سړی یې د هغوی د ښځو او یا کوژدنو د وهل ټکولو په تور بندیان کړي. د نیویارک ټایمز د دې مقالې لیکوال لیکلي غوښتل یې کندهار ته سفر وکړي څو له څارنوال زینب فایز سره وګوري، خو خبر شو چې هغې ته طالبانو جدي ګواښ کړی او اوس له کندهاره وتلې ده. طالبانو په یو لیک کې دا ښځه ګواښلې وه چې له دې وروسته به یو هدف وي. د زینب فایز په خبره طالبانو هغې ته د لیک په استولو ثابته کړه چې څنګه خلک دي او څه فکر لري. فایز اوس له کورنۍ سره په کابل کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځو چې د طالبانو له رژیم وروسته ځینې ازادۍ خپلې کړي نه غواړي لاسته راوړنې له لاسه ووځي. په دوام کې راغلی که څه هم طالبانو د ښځو ساتنې ته ژمنه کړې، خو یو ګڼ شمیر ښځې باورمنې نه دي چې دا ډله دې په داسې ژمنو ولاړه اوسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې څو مشهوره افغان میرمنې یادې کړي. له دې ډلې ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانۍ په حواله لیکلي، ځکه یې له طالبانو سره تېر فبروري وکتل چې فکر کوي وینه په وینو له منځه نه ځي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د افغانستان د هوایي شرکتونو د وضعیت په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د الوتکو عمر څه باندې 40 کاله یاد شوی او راغلی یو له هغو هیوادونو چې ډېرې زړې الوتکې لري افغانستان دی. د انډیپندنت پرژن یا د انډیپندنت فارسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه تیر 13 کاله د دې وخت و چې افغانستان وکولی شي په بیلابیلو برخو کې په پښو ودرېږي، خو اداري فساد او د ظرفیتونو نشتوالي دا چاره له افغانستانه واخیسته. په دوام کې راغلی په تیرو 13 کلونو کې د آریانا افغان هوایي شرکت تر څنګ اتو خصوصي هوایي شرکتونو په افغانستان کې فعالیت پیل کړ، خو وی مات شول. د افغانستان هوایي شرکتونو له 2010 کال راهیسې اروپا ته د پروازونو اجازه له لاسه ورکړه او یو اصلي دلیل یې د الوتکو جوړوالی و. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویلي یو اروپایي پلاوی د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته سفر کوي څو د هوایي شرکتونو په برخه کې پرمختګونه وارزوي. انډیپندنت پرژن ورځپاڼې دلته لیکلي چې په اروپایي هیوادونو کې هغه الوتکې د پرواز اجازه لري چې له 10 کلونو ډېرې زړې نه وي، خو د افغانستان د الوتکو عمر له 40 کلونو هم اوخته. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د هوایي شرکتونو په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې دي او ګڼ هغه کسان چې بهر ته سفر کوي ښه ګڼي چې د بهرنیو هوایي شرکتونو په الوتکو کې ولاړ شي. انډیپندنت پرژن خپله مقاله په دې ټکي پای ته رسولې چې د افغانستان په داخلي پروازونو کې هم مسافرین هر وار مرګ احساسوي، خو د ځمکنیو لارو د ناامنۍ په خاطر له ناچارۍ په دغو طیارو کې پرواز کوي.
او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، رحمت الله افغان ته به غوږ شو چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو تر څنګ د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمن ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې ټینګار کړی چې نه باید یو ځل بیا درغلۍ د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، په ورته وخت کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید شفاف او سراسري انتخابات ترسره سي. د سر مقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې ټول افغانان د لاسونه سره ورکړي او شفافو انتخاباتو ته د لاره هواره کړي څو راتلونکي نظام مشروع او د خلکو د هلو مطابق وي. ویساب رسپانه په خپل سر مقاله کې د اجرای رئیس سرګندونو ته په کتو لیکلي که د 2014 میلادي کال د انتخاباتو سناریو یو ځل بیا تکرار سي، نو د انتخاباتو پایلې به ولسته د منلو وړ نه وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سوله چې اوس یې د راتلو هڅې روانې دي که راسي افغان ولس ته به د ژوند زیری ورکړي، که داسې نه وي نو انتخابات به کیږي. د لیکوال پاند له ورایه ښکاري چې انتخابات اصلا د یو بل بحران دوام دی چې حکومت مو ګام په ګام ورټل وهي. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې د سر مقالې نوماند